افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ساده رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اورئ چې د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دي. په جمرود کې چاودنه شوې ده، البته د پېښور ښار ته نږدې یوه پرته سیمه ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا او نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه دراوړئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مسالېو خلاف ګڼي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیزې اداره وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله بنګله دېش ته روانه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق احدی وایي چې د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دی، خو حکومت باید انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. انور الحق احدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید انتخاباتو ته د چمتووالي ترڅنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چارې هم ګړندۍ کړي.
دا انتخابات څه وزنډول سول او موږ د دې ځان مسؤلیت د افغانستان په اوسنی حکومت باندې اچو. موږ دا نوی تاریخ سی ټاکل شوی دی د انتخابات لپاره، دا منو، خو موږ شفاف انتخابات غواړو.
بلورته په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مسالېو خلاف ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره ورځ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1995 لمریز کال د میزان په 24 نیټه به ترسره شي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیزه اداره وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. د دې ادارې مسؤل زرقا یفتلی نن د دې ادارې د مندونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو نه ګډون به د دې خبرو د بې نتیجې پای ته رسیدو سبب شي. له بلې خوا، د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل سره له دې چې ښځو د سولې په خبرو اترو کې حضور نه درلوده، خو د هغوی غوښتنې مطرح شوې دي. ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې حکومت په هیواد کې د خصوصي پانګونو د جلب په لټه کې دی. د دې ادارې رئیس قربان حقجو نن د یو خبری کنفرانس پر مهال وویل چې په هیواد کې د خصوصي سکتور فعالیتونه له مهمو اقتصادي لاسته راوړنو شمیرل کیږي او پانګوالو ته باید د فعالیت ښه زمینه برابره شي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په یو لړ نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن له کابل بنګله دېش ته روانه شوه. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نسیم الله دانش پرې اړه وویل
د نړیوال جام لپاره روان دي بنگلاديش ته. دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي، او دوی به دوی لپاره چمتو دي.
د 19 کلنو دغه ټیم به په بنگلاديش کې د پاکستان، سریلانکا او کاناډا له ټیمونو سره لوبې وکړي. دا هو د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل چې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به د هیواد لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر چې مخکې کنګل شوي وو ترلاسه کړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د مرکزی بانک د رئیس په حواله وویل چې 28 میلیارد ډالر به چې مخکې کنګل شوي وو مرکزی بانک او 4 میلیارد ډالر به دولتي خزانه ته ورسیږي. د ایران پر مرکزی بانک د امریکا، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې بندیز د شنبې په ورځ لری شو. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پر لاره د پولیسو پر یوه پوسته په بمی حمله کې نن یو لستنه وژل شوی او لشتلجه ولستنه زخمیان دي. دا پیښه هغه سیمې ته نږدې شوی چې پاکستانی ځواکونه د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ضد جنګیږي. دا پیښور د پولیسو یو چارواکي اقبال خان نن خبریالانو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې لشتلجه 5 پولیس او نور ملکي خلک دي، یو ماشوم هم په دې کسانو کې شامل دی. اقبال خان ویلي چې حمله غالبا انتحاري وه او پوستې ته د پولیسو د قمندان له رسېدو سره سمه شوې ده. یو شمېر سرچینې وایي چې په حمله کې د دې پوستې د پولیسو مشر وژل شوی دی. د پېښور یو پولیس وایي
ډیوټي کې دوران جو ہے نا ایک بند آیا
ته وای موږ دلته په دندې په تر سره کولو لګیا و چې یو سړی نه پوهیږم چې په بایسکل او موټر سایکل سپور و دلته راغی او ځان یې والوزاوه. یو سیمه ییز چارواکي منیر خان خبریالان ته ویلي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور و او پوستې ته له رسیدو سره سم یې ځان الوزولی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د خبريال جیسن رضایان رور وایي چې ایرانی چارواکو هڅه کړې و چې د دوریندار له ایران له وټولو ته پرې نږدې. جیسن او څلور نور ایرانی ولسم امریکایان د دې اونۍ په پایل کې د بندیانو د تبادله د یوې معاملې په ترڅ کې د ایران له زندانونو څخه خوشې شول او د امریکا متحده ایالاتو ته واستول شول. ایرانی چارواکو د شنبې پورز د دې کسانو د خوشې کېدو اعلان کړی و. د جیسن رضایان رور علي سی این این ټلویزیون ته ویلي ایرانیانو د تیر پشان بیا هم دوی په انحصار کې وساتل او د دورینداری د څو وخت لپاره له دغه هیواده وتلو ته نو پرېښی. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د هغې الوتکې په پرواز کې چې د رضایان میرمن او مور پکې وو د یو ناوړه تفاهم لکبله وویل چې د یو ناوړه تفاهم لکبله ځنډ راغلی وو. په بغداد کې د دریو لادرکسوی امریکایانو د مندل لپاره د تلاشی پراخ عملیات پیل شوی دی. د عراق مطبوعات وایي چې د امریکایان تشتول شوی دی. د عراق د پارلمان یو غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو کسانو د امریکایان د بغداد په جنوب ختیځ کې د دوره په سیمه کې لیو کور تشتول دي. د بغداد په دې سیمه کې لا پرونه راهیسی د پولیسو موټر غزمه کوي او دوه هلیکوپټر لفظا د سیمه په څارن لګیا دي. امریکایي چارواکو په بغداد کې د دریو امریکایانو د لادرکه کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی وویل چې د عراقي چارواکو په همکاري د دې کسانو د مندلو هڅه کوي. امریکایي چارواکو د دغه ورکوښو یو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دای هم نه دی ویلي چې ولې دا کسان بغداد ته تللی وو. او د الپ په غرونو کې د برف کوچ لامل د فرانسې د بهرنیو پوځیانو د ځنګړو قطعاتو 15 غړي مړ شوي او لښت لږه شپشتنه ورکسوي دي. د فرانسې پولیس وایي چې د دغو ځواک 15 غړي پرون د برف کوچ پر مهال په الپ کې په پوځي تمرینونو لګیا وو. دغه د فرانسې ځنګړي پوځي ځواک یوازې بهرنیان جذبوي او روزي. په پیښه کې د مړو او زخمیانو هویت نه دی څرګند او دا هم نه دی ویل شوی چې د دغه کسان د کومو هیوادونو اتباع دي. په الپ غرونو کې تیرونی هم دوه تنکي ځوانان چې د شونځي لخوا استول شوي وو او یو سیلانای چې له یوکرین ورغلی وو په برف کوچ کې مړ شول.
دوستانو زموږ غلاسه د رادیو نوري په دې خبري سات کې مو د ریپورتونه راټول کړي دي. وابه ورې چې د نوي ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزيشن وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لاین نن شبي نیټه سره موافق دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې نن په خبرته سیر ما په یو ځان مرګ بریټ کې خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده په اړه به له په خبرنا ریپورت ولرو. همدارنګه د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورتونه هم لرو. د کونړ له ځنګلونو څخه د لرګیو د روان قاچاق په اړه یو تفصیلي ریپورت درته ورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې په ایران د نړیوال ټولنې لخوا د بندیزونو لری کېدو سره سم له لویدیځو هیوادونو سره د هیواد پاړي کو په تیر بیا د سوداګرۍ په برخه کې نوې خوځښتونه رامنځته شوي دي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم له یاده مو باسه. دوستانو سمغه غلا ازادي راډیو ناوریدا نوی ملي جبهه په نوم د افغانستان سیاسي اپوزيشن وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو دراتلونکو انتخاباتو اعلان شوه نیټه سره موافق دي. د جبهه مشان وانور الحق هدي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت باید انتخاباتو ته د چمتووالي ترڅنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چاري هم ګړندې کړي. اسد الله لودین په یو رپورت کې نور تفصيل راکړي.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو دراتلونکو انتخاباتو د نیټه ټاکل د بیلابیلو سیاسي ډلو او بنسټونو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخ شوې دي. د انوار الحق هدي په مشرۍ د حکومت سیاسي اپوزيشن وایي له دې نیټه سره موافق دي خو غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید حکومت انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. ښاغلی احدی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له انتخاباتو مخکې د انتخاباتو پر کمیسیون د خلکو بایللی باور هم باید بیرته راژوندی شي.
دا انتخابات څه وځنډول سول او موږ د دې ځان مسؤلیت د افغانستان په اوسنی حکومت باندې اچو. موږ دا نوی تاریخ سې ټاکل سوی دی د انتخاباتو لپاره دا منو، خو موږ شفاف انتخابات غواړو. خو د کمیسیون د انتخاباتو ریکارډ د شفاف انتخاباتو په ارتباط باندې چندان ښه نه دی. خلک هم داسې ډیر اعتماد په دې کمیسیون باندې د دوی په صداقت او د دوی په شفافیت په ارتباط باندې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به د نوي لمریز کال د تلې په 23مه نیټه ترسره شي. د کمیسیون له حکومت وغوښتل چې دغو انتخاباتو ته مالي امکانات برابر کړي او د امنیت ټینګښت ته تدابیر ونیسي. خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې ټینګار کوي چې اوسنی کمیسیون دوی ته مشروعیت نه لري او کمیسیون باید نوی شي. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو د نیټې د مشخصولو په ورځ وویل چې راتلونکي انتخابات باید د انتخاباتو د نوي کمیسیون لخوا مدیریت شي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره
کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی بیا د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې له قانوني پلوه تر شپږو کلونو پورې دوی څوک له دندو نشي لرې کولی. د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم باید د راتلونکي لمریز کال د جوزا په میاشت کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. خو د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا بیا د انتخاباتو اعلان شوې نیټه غیر عملي بولي او وایي چې په دې موده کې د انتخاباتو ترسره کول امکان نه لري. د بنسټ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د خپلې پریکړې په اړه له اړوندو امنیتي ادارو، بنسټونو، نړیوالو ادارو او د انتخاباتو له څارونکو سره مشوره نه ده کړې. د انتخاباتو په اعلان شوې نیټې په داسې حال کې مثبت او منفي غبرګونونه ښودل کیږي چې خپل ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل چې حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته چمتو دی او نوموړي د انتخاباتو کمیسیون ته دنده ورکړه چې د راتلونکي اوړي او مني ترمنځ دغو انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دوستانو زموږ غږ لاسه د راډیو نوې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خیبر پختونخوا مرکز پیښور او د خیبر جنسي د قبایلی سیمې پر پوله د پیښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خاصدار ځواکونو د تلاشۍ پر وی پوستې نن ځان مرګې برید شوه دي. تر اوسه پورې د چارواکو په وینا ریپورټونه وایي چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د خاصدار ځواکونو یو جګ پوړی افسر، یو ماشوم او د خیبر جنسي یو ځایي خبریال هم شامل دي. په دې اړه به زموږ همکار له پیښور نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا مرکز پیښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلی سیمې او د پیښور پر پوله د خاصدار ځواکونو یو چک پوسټ نږدې چاودنه شوې چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا چاودنه د سه شنبې پر سهار کارخانو مارکیټ ته نږدې د پیښور تورخم پر لویه لار د خاصدار ځواکونو یو چک پوسټ ته سیرمه شوې چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه لس کسان مړه او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په چاودنه کې د خاصدار ځواکونو موټر او چک پوسټ په نښه شوی چې د ځواکونو د یو جک پوړي لاین افسر نواب شاه افریدي به ګډون پکې، یو ماشوم او د خیبر ایجنسۍ یو ځایي خبریال محبوب شاه افریدي هم وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښور په دولتي روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پیښې ټپیانې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم امنیتي چارواکو په لومړي سر کې د چاودنې د نویت په اړه بېلابېلې ادعاوې کولې، خو د پیښور ایس ایس پی انویسټیګیشن د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یو ځانمرګې برید و چې هدف یې خاصدار ځواکونه و. دا یو ځانمرګې برید و چې هدف یې دلته د خاصدار ځواکونو چک پوسټ و. د برید په وخت کې په چک پوسټ کې د هغوی لاین افسر موجود و چې هغه هم په دې کې مړ شوی دی. نو د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا ځانمرګې برید و او تر دې دمه پکې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. امنیتی ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او همدارزې د پیښور تورخم لویه لار د موټرو پر مخ تړلې ده. کارخانو مارکیټ د پېښور تر ټولو ستر تجارتي مرکز ګڼل کیږي چې د مارکیټونو علاوه پکې شاوخوا هوټلونه هم دي او هر ورځ پکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. دا پېښور قبایلي سیمې خبرې ایجنسۍ پر پوله د خاصدار ځواک پر امنیتي سرتیرو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د ترهګرو د ځپلو ادا پکې کوي. د بلې خوا د ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې دا برید د روانو پوځي عملیاتو غبرګون وباله خو ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه به حوصلې پستې نه کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پاکستان د داخله چارو د وزیر په ګډون عمران خان او ګڼو نورو سیاستوالو پر خاصدار ځواکونو برید غندلی او اړوندو ادارو ته د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په کارخانو کې د غزنمرګي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسی جرګې د 1995 مالی کال د ملي بودیجې دویمه مسوده پرون د رایو په اکثریت تصویب کړه. د دغه جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون وایي چې دا ځل په بودیجه کې د وکیلانو ډېرې غوښتنې په پام کې نیول شوې او هیله مندي ښیي چې ورسره به پراختیایي کارونه ډېر شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داس سال کې چې د مالی کال یوه میاشت تېره شوې، بلاخره ولسی جرګې د 1995 کال د مالی بودیجې دویمه مسوده د رایو په اکثریت تصویب کړه. د جرګې غړي دا ځل د پخوا په خلاف په دې نظر وو چې په بودیجه کې توازن او ملي پروژې په پام کې نیول شوي، نو د شپږو مخالفو رایو پرته نور وکیلانو د دې کال لپاره د 4.4 میلیارد افغانیو دا بودیجه تصویب کړه. دا چې د بودیجې په دې طرحه کې د پخوا په پرتله څه تغیرات راغلي، د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار یې پاړه وایي.
په عادي بودیجه کې جمن 1.8 میلیارد افغانۍ زیاتې شوې دي. انکشافی بودیجه په اختیاری پرمختیایي بودیجه کې جمن 10 میلیارد افغانۍ چې 140 میلیون ډالر کېږي د وکیل صاحبانو د پرمختیایي یا انکشافي پروژو د تمویل او تطبیق په منظور ډېر شوي دي.
په دغه بودیجه کې 2.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 1.5 میلیارد نور افغانۍ د پراختیایي بودیجې لپاره ځانګړي شوي دي. په دې بودیجه کې د کلیو پراختیا، فوایده، پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو او ځینو نورو برخو ته ونډه ډېره شوي تر څو لرې پرتو سیمو ته خدمات ډېر شي. له دې وړاندې د دې کال لپاره د بودیجې لومړۍ مسوده ولسی جرګې رد کړې وه، خو مشرانو جرګې د ځینو تعدیلاتو سره هغې ته د تایید رایه ورکړې وه. د مالي چارو یو شمېر شنونکي سره له دې چې د هېواد حالاتو ته په کتو اندازه بودیجې ته خوشبینه دي، وایي چې که بودیجه په خپل وخت تصویب شي پراختیایي چارې نه زیانمنېږي. د مالی چارو څېړونکي عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د 1995 کال بودیجه غنی ده او که لګونې ته یې پام وشي هر اړخیز تغیرات راتلی شي.
د سږ کال بودیجه د تېر کال نه زه ډېره ښه بولم او د خلکو هیلو ته به ځواب ووایي. سږ کال چې ډېر د چیلنج نه ډک کال و، ډېر مشکلات مونږ درلودل، امنیتي مشکلات ډېر زیات و، پانګونې کمې شوې وې، بیا هم د مالی وزارت مشرتابه وتوانېد، نو دا یو ښه لاسته راوړنه بولم.
هغه وایي چې د تېر کال په پرتله دا بودیجه ډېره او ښه ده چې د ژوندانه مهم اړخونو ته پکې پاملرنه ډېره شوې ده. په داس سال کې چې سږ کال د افغانستان کورني عواید هم بېساري وو، خو افغانستان اوس هم د مالی بودیجې ډېره برخه له بهرنیو مرسته کوونکو پوره کوي. د مالی وزارت هم وایي چې دا بودیجه بهرنیو مرستو، د پروژو ګټو، د نابشپړه پروژو د بشپړېدو او امکاناتو ته په کتو جوړه کړې چې د تېر کال په پرتله 6% زیاته ده.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
میرمن قمرګل څنګه سندرغاړې شوه؟
ډېر سختۍ مې ده ونر لاسته راوړې.
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
دوستانو اوس به کونړ ته لاړ شو. له کونړ څخه د کلونو راهیسې دغلته د شنو ځنګلونو لرګي بهرنۍ هیوادونو ته قاچا کیږي او که څه هم وخت په وخت د ځنګلونو د وهنې او له دې ولایت څخه د ځنګلونو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې شوي دي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د خلکو په وینا په دغه قاچاق کې یو شمېر دولتي چارواکي هم لاس لري. په دې اړه له کونړ څخه روهلانوري یو تفصیلي رپورټ راستولی.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونه وشول چې په ولایت کې په شنو ځنګلونو تالان جوړ دی او وهل شوي لرګي زیات په قاچاقي او کله هم د قانون د نامه لاندې د لرګیو د سوداګرو لخوا نور ولایتونو او پاکستان ته انتقالیږي، چې تر اوسه یو دولتي چارواکي هم د زنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې نه دی بریالی شوی. د غازی آباد ولسوالۍ یو قومي مشر وایي څو کاله کېږي چې په سیمه کې د برقي ارو په وسیله زنګلونه پرې کېږي.
محمد ابراهیم رستانه د غازی آباد ولسوالۍ د درین کلي اوسېدونکی. نور زنګلونه په مطلق ډول وهل شوي دي. په چوکۍ کې اوس موجودن جریان لري، ځنګلي وهل کېږي د چنسو د لارې. پخوا به را کش راوستل، په یلګل کې په مجموع کې د آرې ماشینونه تللي دي. تقریبا څوارلس پنځلس زنګلونو سټې ته مثال آرې لګېدلې دي او ماشینونه آره کوي. او پخوا سلیپر راتله، اوس د چورسو په نوم باندې شنه ونې وهل کېږي، هم هلته آره کېږي.
هغه وایي دوی د ولایت مقام او نور مسؤلینو سره د ځنګل د وهلو خبره شریکه کړي، خو د دې پر ځای چې د شنو ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي، ځنګل وهونکو او قاچاقړونکو سره یو شمیر چارواکي هم شریک شوي دي.
موږ په کراتو مراتو باندې والي صاحب ته مریضه کړې ده، قمندانۍ امنیت هم کړې ده، ولایتي شورا ته هم کړې ده، همدارنګه ریاست امنیت ملي پورې جاري هم په لاس کې لرو. زمون غوښتنه د دینه ده چې همدغه یو ځنګل پاتې دی، هر څوک چې پیسې تمویلوونکي دي یا لرګي اره کوي، هغه مشخص معلومدار خلک دي، باید هغه دې ونیول شي، قانون منګولو ته وسپارل.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیر هم وایي چې د لرګیو په قاچاق کې چارواکي لاس لري.
ځنې لړپولي چارواکي په دې کې شریک دي، خو موږ دغه معلومات کوو چې دغه چارواکي ولسونو ته روښانه کو ورته ویښو، او د ولایتي شورا دغه هلې ځلې دي چې په راتلونکي کې د دغه قاچاق مخه بند کړو او ونیسو.
هغه وایي که حکومتي چارواکي په لری پرتو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مسله کې د امنیت نشتوالی ستونزه ځان ته بهانه کوي، نو په تور سرک خو ځای ځای امنیتي پوستې او په هغو کې دولتي سرتیری موجود دي، نو بیا ولې په لویو لاریو کې په سلګونو پراته چارتراش نه ویني؟ د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای کوخخ کوي چې د ځنګل وهلو او قاچاق مخنیوي وکړي، او هغه کسان هم معلوم کړي چې په یاد کار کې لاس لري.
د کونړ ولایت ځنګلونه په بیرحمانه توګه د ځنګل د قطع کوونکو او د یو تعداد کاړۍ او قاچاقبرو د خوا قطع کېږي او په غیر قانوني شکل د دې ولایت نه انتقالېږي. طبعا چې په دې لارو تیر شوي دي، نو تناسب پولیسو هم غفلت کړی وي. په دې کې شک نشته دی چې موږ د ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به د لرګیو د قاچاق مخه نیسو. لله الحمد، تر ډېره حده پورې موږ د دې مخه نیولې ده، چې ولې په دې باندې هم سترګې نشو پټولی چې سل په سلو کې دا لار مو نه ده بنده کړې. کوشش مو په دې کې ډېر کړی دی.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای قاچاقړونکي په ډیر مهارت په غټو موټرو کې چارتراش ځای په ځای کوي، او همدا وجه ده چې مخه نیولې ستونزمن دي، خو بیا هم د ډیرو لرګیو د قاچاقو مخه نیولې ده.
دریجه د مدت زمان است که بسیار اساس وقتای متمادی است.
دلته ډیر کلونه کیږي چې له کونړ څخه په قانوني او غیر قانوني په یو شکل او بل شکل باید لرګي انتقال شي، او څوک چې ترې استفاده کوي باید ترې ګټه واخلي. موږ په دې توانېدل یو چې له لرګیو بار دوه موټره ونیسو، خو د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنه موټر چلوونکي او د لرګیو قاچاقړونکي په تیښته بریالي شوي دي. کونړیان وای کله چې هم پولیسو د لرګیو ډکې لارې نیولې دي، تل ترې د لرګیو ساختنان په تیښته بریالي شوي، او بیا هم د ځنګلونو وهلو او د لرګیو غیر قانوني انتقال ته دوام ورکړی دی. خلک وایي که چیرته دولتي چارواکي او په سرکونو پراته امنیتي ځواکونه د لرګیو په قاچاق او انتقال کې شریک نه وي، نو څنګه یو قاچاقړونکی په دې بریالی کیږي چې له ماڼوګي یا بلې ولسوالۍ څخه له چارتراشو موټرې ډکې کړي، یا یې ننګرهار ته ورسوي، او یا هم د کونړ په اخري پوسته کې ونیول شي؟
اخري سر ولسوالیو نه لرګي رابر شي، تر ان تر ننګرهاره پورې ورسېږي، څوک ورته هېڅ ونه وایي او نه څوک ویني چې دا لرګي دي یا څه دي څه نه دي. مخکې موږ دا ګمان کوو چې دا قاچاقبر د لرګي په پټه باندې وړي، مدبتې خبر نه وي. نور غټ چارواکي چې دي دا د لرګي ټول د دوی اوس په خپلو منځ کې چې دا خلاف شوي دي چې اکو سر کې د ننګرهار ته نږدې دغه ځای کې یو بلې نیولې دي، یو بل لرګي ټول روان کړي دي، دلته راوس اوس دغه چې راوس اوس موږ ته پته لګې چې دا لرګي خو ټول حکومت وړي، غیر حکومت دی، عوام بیچارهګان دا شینه نشي کولی.
د یادولو وړ ده چې له تیرو دریو لسیزو د کونړ په ځنګلونو د کورنیو او بهرنیو ځنګل وهونکو لخوا برقي ارې لګول شوي چې هره ورځ پرې په سلګونو ونې وهل کېږي، څوک یې په غرونو پاکستان ته اړوي، او څوک یې هم په تورو سرکونو تر خپل هدفه رسوي.
څومغله آزادې رادیو نه اوري دوستانو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې د راتلونکو پاړه څلور اړخیزي خبري اترې وی چې د دویم پړاو ټاکل شوی دا چې تقریبا په دریونیو کې به د دې خبرو دریم دور په اسلام آباد کې تر سره شي. یو شمیر افغان سیاستوالو هم دارنګ د افغانستان د ملي شورا غړو د سولې د ټینګښ لپاره د خبري اترې مهمه بللې او د هڅې ستایلې دي. په اړه یې د صفی الله ستانکزي راستولې رپورټ اورو.
د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې امریکا او چین په افغانستان او پاکستان خپلې اغیزې لري، نو خامخاوه د څلور اړخیزو غونډو للارې د سولې د تامین لپاره کوښښونه مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلی احمدزی ویل چې په کابل کې د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د نړیوالو قدرتونو ښکیلتیا په خپله دې ته لار هواره کړې چې د سولې د تامین رښتینې هڅې وشي، او له همدې امله ډېرو مخالفینو هم د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
امریکا چین دواړه سره سوخت په دواړو ممالکو باندې لري چې سولې لپاره دواړه ملکونه سره سوکي، او په خو ملامتیا به بیت په افغان دولت اچول یا باز نیمګړتیا اوس نشي کولای اوس په حقایقو ته دواړه مخکېږي. د دې په څنګ کې ډېر زیات تباسونه له افغان دولت سره نیول شوی دي، کاغه له قطر نه دي کډ په داخل کې دي او په خارج نور هیوادونو کې طالبانو مشرانو دغه وزر کړی دا چې اوس جنگ په سیاسي جنگ ده، نو موږ نه غواړو چې نور جنگ وسی. د دې لپاره غویم سولې ته آماده شوی دي.
ښاغلی احمد زیول کډ افغان سولې د تامین لپاره کېلي خو یې خپل هڅې لګې نور هم زیاتې کړي، کولای شي چې په خپل ځو کې کامیاب او د سولې لپاره لار هوار شي. په ولسی جرګه کې هم د دوشنبه پورز د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان سولې لپاره پرېختنو هڅو او د هر پرمختګ پاړه د خلکو په خبرولو ټینګار شوی وو. د افغان سولې پاړه د هڅو د همغږي کولو او د چې څډول مخالفین د خبرو میست کېنول شي. دویم دور څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د دوشنبه پورز وشو چې پکې د امریکا، چین او پاکستان لوړ پوړي استازي او چارواکو برخه اخیستو. اخو افغان سیاسي کارپوهنه هم د کابل په کوربتوب د سولې د خبرو هرکلای کوي. سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر وای په ظاهری توګه پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې لپاره هڅې پیل کړي، خو اوس مجبور هم دي چې د خپل ډیرو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د سولې دراتلو لپاره رښتینی هڅې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتي چارواکو تیرونه هم د افغان سولې پاړه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وکړه، او په کابل کې دا غونډه تر ډیره د سولې د هڅو د مختوړلو لپاره د یو میکانیزم جوړولو ته ځانګړې شوې ده. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په یو لړ نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن له کابل بنگلاديش ته روان شوه. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغان 19 کلن ټیم د یادو سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولې، او هیله څرګندوي چې افغان ټیم په دغه 500 ورځو سیالیو کې خیر لاسته راوړنی ولري. ابراهیم صافی په دې اړه له کابل نور تفصیل سره.
د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د سه شنبه په ورځ بنگلاديش ته روان شو. د 19 کلنو دغه ټیم به په بنگلاديش کې د پاکستان، سریلانکا او کاناډا له ټیمونو سره لوبي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم له بشپړ چمتووالي سره په دغه سیالیو کې برخه اخلي، او هله څرګندوي چې افغان ټیم به ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش په هغه ناسته کې چې د لوبغاړو د تللو په هدف جوړه شوې و د دغه لوبو په اړه وویل،
پوره بشپړ تیاری سره د نړیوال جام لپاره روان دي بنگلاديش ته. دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي، او دوی به دوی لپاره چمتو دي ځکه دوی په خوا هم دوی ته ماتې ورکړې دي. پاکستان ته په پاکستان کې ماتې ورکړې ده، درې لوبو څخه دوه لوبې ته نه ګټلې دي، او سریلانکا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړې ده، او کاناډا ته خو ډېرې ماتې ورکړې دي.
ښاغلی دانش وایي د کرکټ نړیواله شورا افغان ټیم ته ګوته په غاښ دي، او وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بې ساري توګه پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د 50 اوریزو او 40 اوریزو لوبو جام هیواد ته راوړ. په ورته وخت کې د 19 کلنو د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښي څرګندوي، او وایي چې دوی له درې میاشتو راپدې خوا د یادو سیالیو لپاره تمرینونه کړي، او هیله مندي څرګندوي چې په دې سیالیو کې به ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ټیم دوه تنه لوبغاړي طارق ستانکزه او پرویز ملکی په دې اړه وایي،
میچن لپاره هم ډېر تیاری نیولای دي، او زه خپل ډېر زیات خوشاله یم. زه کډر غټ ایونت دی، ورلد کپ، د ټول دنیا ټیمونه راځي، بیسټ نو زه ورته خپل ډیر زیات خوشاله ما
ماشاءالله لکانم ډیر منټلی تیار دی او خو پریپریشن وسو د کوچ سٹاپ نه ډیر مننه کوم ډیر کومه کې لکان سره وکاو او منیجمنت سٹاپ د بوک کرکټ بورډ نم ډیر مننه کوچ موږ ته په انډیا کې په خپل شغل لوغاړي کې کریډ نویډا کې موږ ته تمنات په پلا راوچول نو ان شاء الله امید لرم چې خلاص راوړم بولو
د کرکټ بورډ مسولین وای لدی وړاندې افغان ولسکلن ټیم شاوخوا درې میاشتې تمریناتي سیالۍ په هندستان کې ترسره کړي چې دا د افغان ټیم د پرمختګ په برخه کې یو ښه بیلګه ده. افغان ټیم به خپل لومړی سیالۍ د روانې میاشت په 28مه نیټه لا پاکستان، دوهمه له سریلانکا او خپل درېمه سیالۍ به له کاناډا سره وکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې سره دوه نیم بجو ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم لرو، خو مخکې لاغې چې د خبرونې دوهم نمایي ته ورشو، په مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زینې اورو.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدین نوویل چې راتلونکو انتخاباتو له اعلان سوي نیټې سره مخالف دی او له حکومت غواړي چې له دې انتخاباتو مخکې انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو یو څیړنیز اداره وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې باید ښځو ته ونډه ورکړ سي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن له کابل بنگلاديش ته روانه شوه. د کرکټ بورډ عمومي مشر وویل چې افغان ټیم له بشپړې چمتووالي سره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پر لار د پولیسو پر یوه پوسټه په بمی حمله کې نن یو لستنه وژل شوی او لشتلژه ولستنه زخمیان دي. دا پیښه هغه سیمې ته نږدې شوی چې پاکستانی ځواکونه د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جنګیږي. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به د هیواد لږ 2.5 میلیارد ډالر چې مخکې کنګل سوي وو ترلاسه کړي. په بغداد کې د درویو له درکه سوي امریکایانو د منډلو لپاره د تلاشۍ پراخ عملیات روان دي. د عراق مطبوعات وایي د امریکایان تښتول سوي دي. د امریکا حکومت دا خبر تایید کړی دی خو د تښتول سوي کسانو هویت نه دی څرګند. او د الپ غرونو کې د برف کوچ لامل د فرانسې د ځنګړو بهرنوي عسکرو د قطعې لشترلژه 15 غړي مړ شوي او شپشتنه ورکتې. د فرانسې پولیس وایي د دې ځنګړي ځواک لشترلژه یو 15 غړو پرون د برف کوچ پر مهال په الپ کې پوځي تمرینونه کول.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 په افغانستان کې اوریدل کیږي. پر ایران د نړیوالې ټولنې لخوا د بندیزونو د لری کېدو سره سم له لویدیځو هیوادونو سره د دې هیواد پاړیکو په تیره بیا د سوداګرۍ په برخه کې نوي خوځښتونه رامنځته شوي. ایران چې اقتصاد تر ډیره پر تیلو ولاړ دی، پرون اعلان وکړ چې د تیلو په تولید کې زیاتوالی راولي. یو شمېر لویدیځو کمپنیو هم په ایران کې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل ترې اورو.
ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د تیلو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د ایران د تیلو وزیر رکن الدین جوادی وویل چې ایران به په ورځ کې 500 زره بیرل زیات تیل تولید کړي او دغه تولیدات به سر له دوشنبه پیل شي. پر تهران د لویدیز بندیزونو تر ډیره حد د ایران د تیلو پر صادراتو ناوړه اغیز کړی و. د بندیزونو په لرې کېدو سره به د ایران د تیلو صادرات بیرته پخوانی حد یعنې په ورځ کې 2 میلیون بیرلو ته ورسیږي چې د هیواد په 2011 میلادي کال کې د تیلو پر صادراتو د بندیزونو له لګول کېدو مخکې تولیدول. خو د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دغه هیواد نړیوال بازار ته د تیلو په صادراتو کې په داسې حال کې زیاتوالی راولي چې د تیلو بیه په دې وروستیو کې ډیره راټیټه شوې ده. د دوشنبه په ورځ د یو بیرل تیلو بیه 28 ډالره وه چې د 2003 میلادي کال راهیسې ساری نه و لیدل شوی. د بندیزونو په لرې کېدو سره د ایران په مختلفو سکتورونو له هوایي چلند نیولې تر مخابراتو پورې د پانګونې لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. د رویترز په وینا یو شمېر لویدیز کمپنیو په بیړه له تهران سره سوداګرۍ معاملې کړي او ځینې نور تر اوسه دې ته اندېښنه لري چې که له ایران سره سوداګرۍ معاملې وکړي د امریکا له تحریمونو سره به مخامخ شي، ځکه تر اوسه د متحده ایالاتو یو شمېر بندیزونه په خپل حال پاتې دي. د ټلیفوني خدماتو په برخه کې یو لوی کمپنۍ چې د ایران بازار ته زیر ده د ترکسل استر کمپنۍ ده. د دې کمپنۍ مشر له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د دې کمپنۍ د فعالیتونو د پراختیا په ترڅ کې ایران د پانګونې لپاره په نښه شوی دی. په عین حال کې د ایران د مرکزی بانک رئیس نن اعلان وکړ چې تهران به په لویدیس کې د ایران کنګل شوی 2.5 میلیارد ډالر بیرته ترلاسه کړي. پر تهران د ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شوو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد پر مرکزی بانک هم بندیزونه لګول شوي وو او په بهرنیو بانکونو کې د دې بانک شتمني کنګل شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د دوشنبه په ورځ د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ، خو له دې سره سره یې خبرداری ورکړ چې تهران باید د خپل زاړه دښمن متحدو ایالاتونو ته هم اندېښمن واوسي. خامنهي ولسمشر حسن روحاني ته په یوه لیک کې د اټومي موافقې د عملي کولو په خاطر مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د یو ځل بیا په دې خبرې تاکید کوي چې ایران باید یو شمېر هیوادونو لکه د امریکا متحدو ایالاتونو په څیر د مغرورو هیوادونو مستقیمې او غیر مستقیمې لاسوهنې په اړه بیدار واوسي.
دوستانو له نوریاس نوری مننه کوو. په همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسو. د اونیزو پروګرامونو خواته رسو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مباسي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ونیز خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنې. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو ستونزې راخستي. دا چې د ستونزې څه ده په خپل به یې لده څه خواورو.
زه محمد ابراهیم د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ نزد د سر په تماس کیم. څنګه زمونږ د کنه چې په دې اړه څه ودري نوي کې د ما د مزدوري پروانو مسار یا د یو مشکل سره مخامخ شو په جار سره او د سترګې بنای مده غي په جار سره لاړ له وسو ایران ته تم ولا چې زمو وکړه ولسوالۍ کې هغه ولسوالم چاپات ولا غولات هغه ولې ته ماري فکر ما ولی مو د خپل د سات مسات ور باندې وکړ بیا یې هغه تمہاری فکر مده مایبینه ریاست ته یا ریاست مایبینه ته چلاله مال ته رئیس مو ور سره دوا د ځان تری وړ په یو تا کې ناستو ځکه ما ته ویل چې سترګو کې خود زخم نشته ما ورته تیار سترګو کې زخم نشته بیا یو ډاکټر ورته ویل چې بس باید فزیکی معاینات وشي. معاینات چې وشو رئیس ته ویل چې رئیس ته دغه له کوم خپل ویني ویل بالکل خو زوینه ما ولا دې رغړم را باندې باڅو دا سی ول چې دا خو سترګې زخم نه لري دا به نور شپه خانه ته مړي کی خیال ته او اسلام یې ما ته راکو چې دا ته به نور شپه خانه ته لار چې چاته ماشين کې ته وایي یا نور شپه خانه ته لاړ مال ته ډاکټر راته ول چې سترګې خو زخم نشته ما ول چې سترګې کې زخم نشته وای زه نو څنګه نوښته کوم مال چې خو ته ماینه کوي دومره پر مخلي وسایل مخترانه نشته دا چې دا ماینه دې کوتي را تاغه وکی معلوم دا چې نه دا خو دې طبيعي نشته کومل طبيعي ول نشته خو دا چې ماینات یو کله کله څنګه تاسو لیکلي خو دا غدا تیر هفته ورغلم تا ورغلم هغه پرواز را سره وته چې هغه کومه ریزه واغه دې خپل ریزه مې لیکلی و هغه کوم کابل کې هغه د نور د شپخانی اسناد دم چل تا ورکړ دا رانه کې خو تاسو نه جوړی ما څنګهواله وې ته طبيعي ځکه دا د جنگي د پرځ کوم ځان کې خو طبيعي وي که جنگي خو دا ما یو په یو رقم وي زه زه ته وکم اوس دا غواړم چې ما سره کومه کوشي ځکه چې کور کې بل داسې مثلا نه لرم چې ما ته یو 300 روپۍ راوګټي والا که دا غد دې د سینار اورستم وکسم په خدای دا غیستال مې د 70000 روپۍ
سم ده. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې ساسي د سونځ د چارواک سره شریک کړو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکې
د ابراهيم ستونزمو د لوګر د والي لویان سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی په اړه راته وویل
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هرې ادارې سره هغه سره په هغه د اړوند خدمت کې موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلور تلور شمیره هم پاره کړی ده. لکه چې ته کولای شي هر کسان ته خدمت وي خپل ستونزه ولایت مقام سره شریک کړي ولایت مقام سمستیم هغه ایدایته مراجعه کوي او دا رسول راغلی ما یې وینو دا رسول رښتیا هم د دمګ یو کمیشن تاکلې کله چې یو مایو برازي هغه ما یې وینو راځه ستاګه ته فورمه ورکې فورمه د کیدو نورسته بیا دا امنیت جنۍ داسې یو ګډ کمیسیون دی هلته ځي هغه دغه رښتیا هم دا څېړي چې آیا رښتیا هم دغه معیوب چې دی په جنګ کې لګېدلی دی کوم ځای کې لګېدلی دی مکمل دغه پروسه طی کوي دغه پروسې طی کولو څخه وروسته دی دته هغه کومه کتابچه چې ده هغه ورکول کېږي او دغه ورور څخه زموږ غوښتنه دا ده چې چېرته دا هم داسې ستونزه ولري دا کولی شي ولایت مقام ته راشي ولایت مقام به دغه ورور ستونزه بالکل جدي ونیسي مایبین رئیس ور وغواړو مایبین دښه ته به ور واستو دغه ستونزه انشاءالله موږ ورته رسوو خو د دې نه مواره هر هغه څوک چې ستونزه ولري دوی کولی شي نیغ په نیغه یو څلور شمېرې ته زنګ وهي دغه شمېره مستقیما ولایت مقام کې ده او هر مازدیګر دغه شمېرې ټول ستونزې او شکایتونه چې دي په خپله د ولایت والي دغه ستونزې په خپله باندې تعقیبوي او اړوند ادارې سره دغه شریکوي ډېر ستونزې دلته دي مختلفو ادارو نه هغوی نه شکایت لرلو مختلف سیاحت او معارف نور ادارو څخه موږ هغه ستونزه چې ده همداسې موږ کېدای شي امنیتي ارګان څخه هم ځینې وخت بعضې وخت شکایت ولري خو موږ دا ټول ټولې ستونزې چې دي په خپله باندې مو تعقیب کړي دي اړوند ادارې سره مو هغه هم راغوښتې ده دلته نه پوښتنه کړې ده دغه مشکل په اړه باندې او دغه مشکل موږ حل کړی ساعت نه پلو ته دا کولی شي ولایت مقام ته راشي او دغه اور او دغه مشکل خپل مایبینو رئیس سره دغه ستونزه شریکو ته په دغه کې مایبینو رئیس ګرامو پیژن شو بالکل دغه سره موږ خپل قانوني اجرات کوو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
د انصاف پلټکه قدرمن اوریدونکو دا و د دیونې خبرونه چې تاسو اوریدا هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو لمګ سره اړیکې ونیسي چې موږ د امدی خبرون لاري در هواري کړو از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکې ونیسي او خپل ستونز را سره شریک کئ موږ ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسولو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونز دا واري پاړه څوی د اړیکو شمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390 خاور از درته غواړم
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422111 یاو یاو پینځه آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني ستاسو د خوشي په هیله د دیونې راغلو پیغامونو ته ورزو چې زموږ وريدونکو په پیغام سپتون کې دستکا کې راته پرې شې دي البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره در تخبروي خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي لکه څنګه چې تاسو هم خبري است په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنز څلور اړخیز غونډه وسوه او ټول لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره لار هواروي د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه مشترک استولې دي چې په ګډه به سره وورو
السلام علیکم مستغنی خبر کوم زابل شاجینه
د رښتینولۍ پر بنسټ ولاړه سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی او دعا کوو چې خدای تعالی دې په افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر سطحه باندې آزاد آباد سوکاله سرلوړی پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد خوست ولایت د اسمرخیل ولسوالۍ نه سلامونه احترامات دی آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته وایم. زه په ټولو افغانانو دا غږ کوم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کنار کې وي، یو موټی یو تن دی، یو وجود دی او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي انشاءالله تعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان، که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده. خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو کې یو شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمانو ته دې وګوري. وسلام علیکم و علیکم السلام.
السلام علیکم، زه د هلمند آزادۍ ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې سره له شریده له او قانوني له دغه مغت ځواني وطن ټول په انتظار کې سلام خلاص.
سلامونه تاسو ته او استاد سي محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې ک اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان دوک مسله د هلکې ضروري ولاړ ده. خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو یوځای کېدل نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي، البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح تینګشي او د افغانستان ولس او خلک په اړه نور ژوند کوي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه مو زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واوریدل. لدی څه خبر سو او پیغامونه ته چې نور اوریدونکو د ناامنۍ څخه شکایتونه کړي دي او ورپسې پر نور ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسیدلی چې په پرله پسې ډول به واورو.
بیا سلام علیکم.
السلام علیکم. ما ورنجز دغه دی وروره موږ غواره کول سوالی کی دی نامنی دا واجره دا تاسو ولې پامرنه نه کو دا مشرات تو ازله چرونه کی طالب ته کا پر وکی بلادی راز مشکورونه چوری. السلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجور تلی زخه ما ولپورو مقامات زغه هیله او پیغام دی پجه ترجر د مرجور تلی زی پامرنه ونه کی د مرجور تلی بجه ترجر تکو سره مخامخ کی. سلام.
ہلو السلام علیکم. نصیب اللہ نظری ہم د ہلمند ولایت د مارجی ولسوالی وسیدون کای ته آزادی رادیو کارکون کو اوریدون کو ته سلامونه وایم. فاصل سلام از د رئیس جمهور او د نور ولټولیو چارواکو نه داخله غشتنه لارم چې داغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مارجی ولسوالی ونی و وسنګین ته ځو، تاسو راسی چې داغه نیولی او کنه د نیولی د یو ورځ د فارا دمبر الاسوای د ولسوالۍ تر تر هغه پورې تللی دي کوټو پورې، اوس بیرته هغه ډمبار بند دی او حالت جنگ دی. توپونه غورځوي زموږ رایاتي په کورو کې لګېږي، ګرد کورونه په توپو، خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه. دغه زما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي. تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې 10 کسان، 15 کسان، 10 کسان ژوند کوي. دغه یخونه، دغه ژمی، دغه د خلکو په حال خو ورحمېږي. تر اوسه دغه مریضیو چې دغه کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي. وسلام، ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم، زه خوش محمد ایمن ولایت څخه تاسو ته زحمت درکوم. موږ په ایلمین کې وروره موږ د جنګ څخه ډېر ستړي یو. موږ کښتونه جواري وو، شانګر د اوس مځکې دغه پرتې دي، اور اخلي مرمۍ بشکم شلي. موږ اوس په خیمو کې ژوند تېرو، په یخ پر یخ په یخ ژمی په خیمو کې تېرو. سلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د سلام څخه زموږ پیغام چې پر موږ باندې د اشرف غني داسې میاشتې راوستلې ده چې هغه د جمهور امید کرزي آل پر موږ درولی دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په زیرکو کې پخته که یو من کچالو لا پیدا کېږي، پخته یې ورې ته وګورئ نه. دا لارې ټینګې بندې دي نه. اوس نه حکومت خرېدني طالبان دي، زه دې خوا یې دا ملکي خلک طالبان خرپي، دا خوا یې حکومت خرپي نه. دوی ورې ته دا ما روید اشرف غني ته ورسي نه. په دا شیندند یې پام واندې راته راغلی و نه. دا شیندند سره توندانه دی، خدای ورې ته وګوره. ما فرمایش اشرف غني ته ورسئ. وسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شفیع الله زابلی یم، زابل ولایت اوسیدونکی. تېر د هلمند په ولایت کې د مسافرې شپې ورځې تېروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزني تر ګیله ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر دی، ډېر خراب شوی. اکثره ترافیکي پېښې له همدې له امله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اوریدونکي په خپرونه کې راته نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه خوش محمد مرکی ورساری سره سره په تماس کېم. ما اله دا د امر وسیله من سرګا په شهر کې وسیله چې خیمه مدرورې دي. ماشومان او سیاسي مدافعان دي د ژوند کې خیمه مبارانه باندې نړولې دي. دا غزمر ناراضي حکومت واوري یا د اشرف غني واوري. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم نور الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکلم دا دی وروره جانه، موږ مجلسې د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوسه کندهار ولایت پراتې د کوچوی په ولسوالۍ. موږ وروره دوه نشې ولا کله ورشي ماښام یو کړو او نن ورځ ناسته نه مانا بل خواجه څخه د حج د کار د کاري ده او نن موږ وطن سره ګرځېدو. موږ خپل وطن سره یې لرو، دا کنجه کار د کاري ده. څنګه موږ وړاندیز دا هم څنګه. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو او کارکونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه ته هیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کې او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه په بازګشت کې. افغانستان ملت پرې 10 کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستر کې مړه شوي. په بړستر کې نه شي وژلي، نه هېڅ شی پرې نه شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. خدای خاطر وکړي، د قرآن خاطر وکړي، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولوسنج او پخپله دغه کار نظارت وکړي او که بل چاته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغه تېروي. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي او هغه ته راجستر کړي. نو مې ولیکي یو کارتونه ورکړي ولې چې زما شي واخله او چې څومره کارونه کاتونو باندې ماشونه اغسی او هغه په بازګشت زما د پیشنهاد نه هله کوم چې بس د پیغام مې نشل شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو وګورم ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
بلی السلام علیکم بریالی باوری من د کندهار ولایت نشیم ناحیه تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګرېوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه برېښنا راسم کې یوه نه بله ورځ خو عمومي برک دی. خو په هغې کې هم کله یوه ورځ هغه خپل نوبت چې د برک هغه یوه ورځ راشي یوه ورځ ګرسره کې ورکې په شواروز کې په دوو درو شواروزو کې برک نه لیدلی. نو دلته خو به د برموج په دغه برق سره مو کار دی. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار و برق ته چې یو څه پاملرنه وکړي. ډېر ورسره لاسه ګرېوان نور هم ښایسته وخت نه یسم د الله په امان.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو چې یو لوګر ته. او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول سوې دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل سوې.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزي لو د سیمې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه شم. د وزارت معارف نه هیله کېږي او غوښتنه تینه لرم د وزارت معارف نه چې مرکزي لو کې رورا د ماشومانو لپاره د سکول او مکتب کوم له دانشته ده او هیله کېږي چې دلته مرکزي لو په سیمه کې موږ ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ شي چې موږ ټول ماشومان دلته د سواد پاتې شو او ټول د تعلیم سره موږ ډیر مشکل بحران کې او زمونږ تقریبا د دې مرکزي لو نفوس هم ډیر زیات ده او ډیر درې کلی دي چې ډیر غټ کلی دي او هیله کېږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلو کې نو که چې درې مکتبه نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ کړي چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدید کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم. زه د ولایت د لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډېره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته بشخواه چې وریځ د اسماني دومره هوا خرابه ده. د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونه خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سواجی هوا ټول خرابه کړی ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړی دا برق نه جوړی چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي. اوس دا پاک هوا د کابل سره ورته تنفس کوي چې سمون کې سګم جوړ کړي نورم په مخه ښه.
سلامونه اونی کې هیلی مې ومنی. عبدالقیم د لشکرګاه ښار څخه در سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. نور مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیالو شو څلور نوي هجري لمریز کال کوم شاګردان فارغ شوي دي. اکثره د کورونا په ولسوالۍ کې دي. نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې دپاره. ټول منتظر دي کله چې ریاست ته ورشو نو په نن او سبا کې دی. هیله مو دا ده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. د هلمند لازرګر د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور وزیر صاحب د هلمند دغه فرمان ویل ده تو خو راته دغه یو وایحت راوال په یو دغه ګرمسیر سړک کو په سره کوم نقشه جوړي چې موږ سره مسد ته ځو په ځکه کې موږ ته تدل دوه دلاسه او دوم جوړي چایو خوراک دا کوو د دې د چا دغه رقم چې ټول مریضان دي د دې جوړي نه دي. د یو کاته ورځي بلاو موږ سره جوړ کې په ځار کوم جوړې ده خو نه دي سره کې چې ځار کوم جوړې ده سره کې په ورو تر دې هم جوړي هغه کج د مخکبت مګې ته خاص دي هغه پر بالا یې تر هغه خو ساري موږ نه پر ځار کوم جوړې ده چې جوړوي یا د امبر کې هر سره یا سم جوړ کې ورو دا په ما ځادي کارکونکو ته یو جهنم نه ده په ما.
ستاسو څخه مننه وروره چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولین اوریدلې وي. نه یوازې دا بلکې د ټول هغو ستونزو د هوارې دوه په هیله یو چې افغانان ورسره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونې پاشي بوته ورسېدو زموږ د پیغام سپټونکو د سکه شمیره در سره ولیکئ او بیا هم زنګ ووهی او خپل شکایتونه را سره شریک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
با سلام و روز.